درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند بس. شر اخلاص د اووم ټولګي و اووم لوست. په تیر څپرکی کې موږ تخم لرونکي نباتات وپیژندل، د هغوی مختلفې برخې مو وپیژندلې، موږ د ډیرو موضوعاتو سره آشنا شولو. انشاءالله چې په تیر درس کې به هیڅوک مشکل ونه لري. نن راځو د هغو تخم لرونکي نباتاتو ډیرښت وایو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو، تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله ویشل شوي وو، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر وو. چې مخفی البذر نباتات د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یاد کېدل، او موږ د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت هم وپیژندې چې په هغه کې ریښه، ساقه، پاڼه مو وه. د ریښې برخې، د ساقې برخې او د پاڼې برخې جوړښت مو ټوله زده کړل. زه هیله لرم چې کم درې پوښتنې چې تاسو د کورني کار په ډول سره درکول شوي وه، د هغو درستو جوابونه مو لاسته راوړي. لازو خپل په موضوع باندې پیل کوو. زموږ موضوع زموږ د نن ورځې درس د یو پنځوسمې صفې څخه تر اووه پنځوسمې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ په تیر د لوست کې وویل چې تخم لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې ډیر اهمیت لري، او دغه نباتات چې دي د ځمکې پر مخ په ډیره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه دوی د ډیر چاپیریال سره د ډیرو زیاتو ساحو سره خپل توافق کوي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي په وچکالیو کې، دا نباتات ډیری وخت خپل پر ځای پراته وي، یعنی مرینه. که چیرې موقع د وده کولو ورسېدل، بیا په هغه ځای کې راشن کیږي چې د ډیرو وچکالیانو څخه مخنیوی کوي. او د دغو نباتاتو، د تخم لرونکو نباتاتو څخه، لکه څرنګه چې موږ مخکې وویله، د انسانانو، د حیواناتو، د غذا، د اکسیجن چې کوم د دغو نباتاتو څخه تولیدیږي، دغه رقم د کورو په جوړولو کې او په ډیرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کو. نن ورځ به موږ او تاسې تخم لرونکو نباتاتو جنسي ډیرښت وایو چې دوی په څه ډول سره تکثر کوي، او همدارنګه په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات به هم وپیژنو. موږ وایو په تخم لرونکي نباتاتو کې جنسي ډیرښت څه ډول صورت نیسي. په دوی کې نرینه او ښځینه دواړه تکثري جوړښتونه شتون لري چې د دغو په واسطه دوی تکثر کوي. نرینه تکثري حجرې چې دي، هغه د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، یا د ډیرو مختلفو نورو شیانو په واسطه، که هغه حلوتونکي حیوانات اوسي، د دوی په واسطه تر ښځینه جنسي حجرې پرې ځان رسي. کله چې و هغه ته ځان ورسوي، له ښځینه حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوټ جوړي، او وروسته د هغه څخه یو نوی نبات جوړیږي. لکه څرنګه چې موږ په تیر سفر کې وویله چې تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو یې ظاهر البذر یعنی چې تخمه ښکاره ووسي، او دغه نباتات چې وه ګل یې هم تولیدوي، نه ګل تولیدوي او نه هم میوه تولیدوي. او بل موږ مخفي البذر نباتات وویل چې دوی هم ګل تولیدوي او هم یې میوه تولیدول. دغه دواړه نباتات چې دي، د دوی جنسي ډیرښت خپل په دوی دواړه په جنسي ډیرښت کې یو د بل څخه ډیر توپیر لري، چې دلایل یې هم موږ وویل. موږ وایو چې نسبت و مخفي ښکاره بذر لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي نسبت و هغه ته مخفي البذر نباتات چې دي، هغه د ځمکې پر وخت په زیاته کچه پیدا کیږي. رزو ورپسې وایو نوبت سره هم ظاهر البذر نباتات ډیرښت پیژنو او هم د مخفي البذر نباتات ډیرښت پیژنو. لومړی وایو چې په ظاهر البذر نباتاتو کې ډیرښت څه ډول صورت نیسي. ظاهر نباتات ته چې دوی موږ مخروطیان هم وایو، ځکه چې دوی جوړښت یې د مخروطیانو په ډول سره دي، غوزې یې د مخروط په ډول سره دي، او لکه څرنګه چې موږ وویل، دوی نه میوه تولیدي او نه هم ګل تولیدي، ځکه نو دغه نباتات د جمنوسپرمز یا هم ظاهر البذر په نامه سره یادیږي. دا نباتات چې دی خپل دوه ډوله غوزه لري، چې یو یې لوی او بل یې هم کوچنی غوزه دی. کوچنی غوزه چې دی هغه مذکره برخه ده. کوچنی غوزه چې دی مجوای نازک او کاغذي ډوله فلسونه لري، او په دې کې چې دی کله ګرده د مذکره برخه کې ګرده تولیدیږي. ګرده چې دی کوچنی زراعت دی، چې دغه کوچنی زراعت چې دی د وخت په تیریدو او خاص د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او ګرده شیندنه صورت نیسي. دغه فلسونه چې دی دغه غوزې د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او دغه ګردې زراعت چې کوي پاشیه شاوخوا ګردشینده نه کوي، چې په دغه سره مثال یا د باد په واسطه یا د نورو نباتاتو په واسطه دغه ګردې تر چشي پورې رسیږي و هغه کلکو او لویو فلسونو ته ځان رسوي، چې هغه یې بکمه برخه ده. هغه یې مؤنث جنسي حجرې دي چې په هغه کې تخمه وجود لري، چې دغه ګردې تر تخمې پورې چې کله ځان ورسوي د هغه داخل زی او هغه تخمه القا کوي، چې په دغه وخت کې موږ څه شو ویلي وه زایګور جوړیږي. کله چې زایګور جوړ سو د تخمې داخل دغه غوزه چې کېږي دا تخمه د وخت په تیریدو سره پخیږي. کله چې خپل نهایي حد ته ورسېدله بیا دې ته اماده سوه چې نور د هغه څخه نور نباتات رامنځته سي، نور د غوزې دغه شاوخوا کوم فلسونه چې دي دا کوم پوښ چې دی هغه څه کېږي خلاصیږي او غوزه چې د هغه څه وچیږي، چې په دې سره تخمه پر مځکه باندې لویږي او د دې څخه ډېر نور ځوان نباتات رامنځته کېږي. موږ وایو چې جمنوسپرمز چې دی د دوی ساحه چې ده هغه محدوده ده، یعنی په یوازې ځینو ساحو کې پیدا کیږي، په ډېره زیاته اندازه نه پیدا کیږي، لکه په غرونو کې، دښتو کې او ان په اوبو کې هم پیدا کیږي. او په افغانستان کې چې دی د مخروطیانو درختې چې دی هغه د پکتیا په ولایت کې په زیاته اندازه لیدل کیږي. ورپسې راځو و مخفی البذر یا هم گلرون کی نباتات تا. اس نو رازو گلرون کی نباتات یا انجیو سپرمز پیجنو چو دی پا چه دول سر رشت کوی. گلرون کی نباتات یا هم انجیو سپرمز چو تخمیت شووسی پتو ووسی مخفی البذر نباتات. دا نباتات چو دی لکه سرنگا چو موج او ویلا دوی هم گلونه او هم میوه تولیدی، او د دوی تخمه چې ده هغه د میوې په داخل کې. دوی خپل په ځان کې هم ښځینه او هم نارینه تکثري سیستم لري، تکثري جوړښتونه لري، حجرې لري چې د مرغیو، باد او حشرو په واسطه د ګردې وچشي ته ځان رسوي و تخمې ته ځان رسوي تر څو القا سي او د هغه څخه نوي نبات رامنځته سي. گل لرونکي نباتات چې دي لکه څنګه چې موږ وویله دغه گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز چې دي نسبت و جمنوسپرمز ته په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه چې دوی د هر چاپېریال سره توافق کوي. راځو په گل لرونکي نباتاتو کې د گل جوړښت وایو، چې گل څه ډول جوړښت لري او د دې په ساختمان کې د ښځینه مؤنثه برخه او مذکره برخه په کومو ځایو کې قرار لري او څه ډول ډېرښت کوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې گل لرونکي نباتات د انجیوسپرمز یا مخفي البذر نباتاتو څخه دي او د دې په جوړښت کې خپله نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود لري، چې کله خپل پسرلي موسم یا هغه وخت چې کله ورسیږي د دې ګرده شیندنه صورت نیسي او د ګردې څخه هغه د مذکرې برخې څخه چې کومه ګرده تیاره سوې ده هغه تولیدیږي او تر مؤنثې برخې پورې ځان رسوي، او کله چې د هغه سره قاوه کې نوي نبات رامنځته کوي. اوس نو راځو د ګل جوړښت. د ګل په جوړښت کې موږ وایو چې ګل خپله د څلورو برخو څخه جوړ سوی دي، چې د تسکیر آله، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپانې څخه عبارت دی. موږ وایو دغه برخې چې دي دا خپله د تلاموس برخې پورته قرار لري، یعنی دا د ګل لاندینۍ برخه چې ده هغه د تلاموس په نامه سره یادیږي، چې دا تقریبا پنج جوړښت لري او د دغه پنجوړښت بعد د ګل دا نوري برخې قرار لري چې پر دې باندې چې سیوی دي تړل سیوی دي او د دې ساختمان ته یو مضبوطه شکل ورکړی دی. رازو برخې په نوبت سره پیژنو چې کاسبرګ، ګلپاڼه، د تذکیر آله او د تانیس آله څخه مطلب څه دی. لومړی رازو کاسبرګ ته. کاسبرګ چې دی هغه موږ وایو د نبات د ګل په بهرنۍ برخه کې قرار لري او په دې برخه کې چې دی د ګل ټوله پاڼې سره یو ځای سوي چې دغه برخه د ګل د کاسې په نامه سره هم یادیږي. او دغه برخه یو څه داسې ځای ساحه جوړه کړې ده چې یو حیوان کولی سي پر هغه باندې ځان پر هغه باندې کښېني او تکیه سي. او موږ وایو چې دغه برخه چې ده نسبت همیش ډېری وخت چې دی زرغون لري، خو ځینې وخت کېدلی سي رنګ یې بل ډول اوسي. پسې راځو کاسبرګ ته. د کاسبرګ برخه چې ده دا موږ وایو د پیتل برخه چې ده هغه موږ وایو دا یو رنګه برخه ده او شیره لري چې دا خاص د حشراتو او الوتونکو د جذبولو دپاره جوړ سوی دي. او دغه برخه چې ده د الوتونکو د کښېناستلو برخه هم ده چې کولی سي کله الوتونکي پر دې باندې کښېني او هغه شیره چې کله اخلي په عین حال کې ګرده هم شکی د ځان سره اخلي او د موسنسې برخې پورې لیږدوي. ورپسې راځو د تذکیر آله یا هم پیتل پیژنو. موږ وایو دا چې ده د نبات مذکره برخه ده چې د دې برخې کې انټر او میلی یا فلامنټ شامل دي. موږ وایو د دې بساک برخه چې ده هغه کسور ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې ګرده شکیږي، جوړیږي، پخیږي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي بساک چوي او د هغه څخه ګرده تولیدیږي. کله چې ګرده تولید سوه د میلې په واسطه دغه ګرده میله چې ده هغه د تلاموس سره چې ده وصل ده د میلې په واسطه دغه ګرده تر تلاموسه پر چې کېږي رسیږي، یا هم کم حشرات حیوانات چې موږ وایو هغه چې شي دي د بساک برخه چې ده هغه په میلې پورې تړلې ده او کم حشرات او نبات د حیوانات چې دي الوتونکي مرغان چې دي هغه دغه ګرده د کمی برخې څخه اخلي د دغه بساک د برخې څخه چې کله وچوي اخلي. اوس نو د تانیس آله څه دنده لري؟ تانیس آله چې ده هغه د ښځینه برخه ده، مؤنثه برخه ده چې په دې برخه کې موږ وایو درې برخې وجود لري چې هغه درې برخې چې دي د سټایل برخه ده، د سټیګما پورتنی برخه ده او تخمدانی دي. د سټیګما برخه چې ده هغه سرشناکه جوړښت لري چې کله ګرده هغه الوتونکي مرغان یا حشرات تر دې پراسې په دې باندې مشلي، کله چې هغه هلته وده وکړي بیا د سټایل یا غړي په واسطه چې هغه د تخمدان سره نښلیدلی دی تخمدان ته ګرده رسوي. تخمدان ته چې کله ګرده ورسېدل هلته القا صورت نیسي او د وخت په تېرېدو سره هغه په میوه باندې بدلیږي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې به ټول جوړ روغ اوسئ. په تیر سفر کې کومه د حیواناتو ډلبندی را شروع کړی و او په هغه کې مو ډیر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د حیواناتو ځینې نور فایلمونه هم د هغو درسو په ادامه زده کوو. زموږ اووم لوست به د 23مې صفې څخه تر 53مې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی د کړي لرونکو چینجانو فایلم ته. لکه څرنګه چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې کړي لرونکي چینجان یا هم بند لرونکي چینجان چې دي د دوی جوړښت له کړیو بندونو څخه جوړ سوی دي. د دې ځینی چینجان چې دي هغه په سمندرونو کې او ځینې یې په نمناکو ساحو کې ژوند کوي چې ښه مثالونه د ځمکې چینجې او ژواره ده او همداسې ډېر نور ډولونه لري. د زمکه چنجي چې د هغه خپل پوس چې دی په نمناکو خاورو کې ژوند کوي او د جوړښت یا پوستکی چې دی هغه خپل منجن دی چې دغه پوټکی په واسطه دی چې کوي تنفس کوي. دوی چې دی دغه خاوره سوری کوي او د خاورې داخل ځي هلته خپل ژوند ته ادامه ورکوي چې وروسته بیا د شپې د خوا د خوړو د پیدا کولو لپاره دا خاورې څخه راوځي د تغذیې لپاره. بیا د پاڼې د خاورې سره یو ځای خوري. کله چې پاڼه وخوړله د خاورې ذرات بیرته د خولې څخه راباسي چې د دې په جریان کې دوی خاوره اړي وړاړي چې دا د ځمکې د کرنیزو محصولاتو د ښه ودې کولو لپاره ډېره ګټه لري او مفید تمامیږي. ورپسې ژوره وایي دا چې دی موږ وایو چې په سمندرونو کې ژوند کوي په سمندري ساحو کې ژوند کوي یا په اوبو کې ژوند کوي او خپل تغذیه د مایاتو او د نور حیواناتو له وینې څخه لاسته راوړي. او بل موږ وایو دغه حیوانات چې دي د حیوانات پوټکی سری کوي او د هغوی وینه زبیشي چې باید موږ کله چې ولاړ یو به اوسي د هغو د څښلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړو او همدارنګه د تاوانونو سره سره په اوس وختو کې په طبابت کې ورڅخه د جراحي او تب شوي ځایونو د وینې جریان د ښه کېدو لپاره ورڅخه ډېره استفاده کېږي. دغه رقم ډېر نور چینجیان دي چې هغه په غذایي زنځیر کې هم چې کوي برخه اخلي. ورپسې راځو د پاستا بدن او فایلم وایي. د پاستا بدن او فایلم کې چې دی ډېرې مختلفې نوې شامل دي لکه سنیل یا حلزون اکتوپس او صدف. دا ټوله چې دی د پاستا بدنو په جمله کې راځي. دوی چې دی خپل په جوړښت کې سترګې پښې او ګیډه لري. د ګیډې په برخه کې موږ وایو د دوی د بدن داخلي غړي وجود لري او د دوی ټوله جوړښت دی د یو نازک پوښ په واسطه پوښل شوی او دوی د عضلاتي پښو په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. بل موږ وایو د دوی خارجي برخه چې د احاکي پښ په واسطه پوښل شوې ده چې د دوی نره بدن د خارجي صدماتو څخه ساتي. او بل موږ وایو د دې ځینې چې دی هغه د پوټکي په واسطه ځینې د برانشونو په واسطه او ځینې د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. بل موږ وایو د دوی ځینې چې دی ګټور لکه څنګه چې نور ژوندي موجودات مو هم ویل چې په هغو کې هم ګټور او هم زیانمن وجود درلودل. دوی هم ځینې چې دی ګټور لکه مثال ځینې چې موږ مثال په زینتي شیانو کې ورڅخه استفاده کوو لکه صدف چې د هغې داخل چې کله شګې ولاړ سي هغه په مرغلره باندې بدلېږي چې مرغلر څخه په ډېرو هیوادونو کې استفاده کېږي. د زینتي شیانو په همدارنګه په نورو برخو کې ورڅخه استفاده کوي. او پاتې ځینې چې بې دې هغه زیانمن دي لکه ښه مثال موږ د حلزون د ورکولی سو چې هغه د سابه او واښه خوري چې دا په اقتصاد کې یا په کرنیزو محصولاتو کې یو افت په ډول سره دي. ورپسې راځو د بند لرونکو پښو مثال هغه موجودات چې بند لرونکي اوسي هغه فایلم وایي. دغو حیواناتو ته مفصله حیوانات هم ویلی سو چې دغه فایلم کې چې دی څو ټولګې چې هغه مثال موږ د انکبوتیه ټولګې ویلی سو د زیشپوټکو ټولګې دي حشرات او زرپشي دي چې دا ټوله ټولګې په دغه فایلم کې شامل دي. مثالونه لکه ملخ، پتنګ، لړم، سپژه دا ټوله چې دي موږ د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو په ډله کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی ټولو جوړښتونه چې دی موږ وایو د اسکلیټي برخه چې ده د کیټین په واسطه له مادې څخه چې سوې ده جوړه سوې ده. ملخ لکه څرنګه چې موږ پوهیږو د دې پښې چې دی بند لرونکي دي ګیډه لري د ګیډې په برخه کې سوري لري چې د هغه په واسطه دوی تنفس کوي او په سر کې حسي غړي یعنی ښکرونه او سترګې وجود لري. او د ګیډې په پورتنۍ برخه کې هم وزرونه وجود لري. بل موږ وایو دغه بند لرونکي پښې فایلم چې دی ځینې چې دی دوی چې دی ټوله د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته غوړي چې دغه د شکل تغییر د استحالې یا هم میتامورفیزس په نامه سره یادیږي. په دې کې چې دی خپله استحاله په دوه ډوله ده چې یو یې مکمله استحاله سره او بله یې نامکمله استحاله لري. مکمل استحاله چې ده په هغه کې موږ وایو هګۍ، بتیتا یا لاروا، شفیره او بالغ ټوله دغه کم څلور مرحلې چې دي وجود پکې لري. ما لکه مثال موږ پتنګ په نظر کې نیولی شو چې په هغه کې دا څلور سره مرحلې سرته رسیږي او بالاخره یو پتنګ ځینې جوړیږي، مګر ملخ چې دی هغه نامکمله استحاله لري. یعنې دوی چې اول چې کله رامنځته سي چیچی یا هم هغې چې کله رامنځته هغه کوچنی مګر شکل یې د بالغ ملخ په ډول سری، چې د هغه نیمف چې کوچنی چې دی هغه د نیمف په نامه سره یادیږي. بل موږ وایو دغه کم مفصله حیوانات چې دي په غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، همدارنګه په ګردشیندنه کې هم په زیاته ډول سره دوی برخه اخلي، چې د ګردې د شیندلو دپاره د نباتاتو د یوې برخې او بل برخې ته مرسته کوي. او موږ وایو غذایي زنځیر کې څنګه چې دوی د نورو دپاره هم چې دي د خوړو په ډول سره استفاده کیږي. ورپسې راځو زموږ بله موضوع چې ده هغه د اغزي پوټکو فایلم دی. اغزي پوټکو فایلم چې دی دا حیوانات موږ په سمندرونو کې پیدا کولی سو، او د دوی بدن چې دی لکه د نامه څخه چې معلومیږي تیرو څوکو یا اغزو په واسطه چې سوی دی پوښل سوی دی، چې په هغه کې موږ ښه مثالونه د سمندري ستورو او سمندري بادرنګ دور کولی سو. سمندري ستوري چې دي دوی غوښه خوړونکي دي، یعنې د نورو حیواناتو څخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. او بل موږ وایو چې دا سمندري ستوري چې دي هغه 15 پښې لري. ورپسې راځو موږ او تاسې شمزې لرونکي حیوانات پیژنو. شمزې لرونکي حیوانات لکه څرنګه چې موږ په سر کې هم ویلي وه چې د موږ اته فایلم چې وه هغه بې شمزې، او یو فایلم د کارډاتا ده چې وه هغه شمزې لرونکي حیواناتو په لیست کې راتله. شمزې لرونکي حیوانات چې دي داخلي سکلیټ لري او عصبي سیستم چې دی هغه د ټیوب ته ورته جوړښت لري، چې د ملا تر تیر پر چشي لري امتداد یا غځېدلی دي. بل موږ وایو په شمزې لرونکي حیواناتو یا هم په ټولو حیواناتو کې چې دي دوه ډوله وجود لري، یوې چې دي توده وینه لرونکي دي، یوې سړه وینه لرونکي دي. اوس نو توده وینه لرونکي او سړه وینه لرونکي څخه مطلب څه شي دي؟ توده وینه لرونکي حیوانات چې دي دوی د اقلیم په تغییر سره د دوی مثال ځای ته تغییر نه ورکوي، یا دوی هغه رقم نه دي چې مثال په هغه اقلیم کې بیا ژوند ونس کولی. د دوی داخلي سیستم داسې جوړ شوی دی چې خپل په ځان کې ګرم وي، او د مثال د نورو کیمیاوي تعاملاتو دپاره دوی خپل په ځان کې هغه تودوخه لري. او پات سړه وینه لرونکي چې په هغه کې موږ کبان شمیرلی سو، همدارنګه ځینې سرشیدونکي دا خزندگان یادولی سو چې هغوی په سړه وینه کې شمیرل کیږي، چې د مثال د ګرمي په موسم کې دوی راښکاره د ځینې خزندگان چې دي د ګرمي په موسم کې ښکاره کیږي، د هغه په هغه وخت کې خپل ځان لپاره خواړه چمتو کوي، وروسته چې کله د ژمي موسم راشي په هغه وخت کې بیا دوی خپل په کورونو باندې ننوځي، او د کومو غذایي موادو چې دوی راټول کړي وو د هغه څخه استفاده کوي. بل موږ وایو چې شمزې لرونکي نباتات نورې کومې ځانګړتیاوې لري. شمزې لرونکي چې دي هغه د وینې تړلی دوران لري، یعنې د دوی په داخل کې چې کوم رګونه دي د هغو په واسطه د وینې جریان صورت نیسي. د مثال د بدن ټولو اعضاو ته وینه رسیږي د رګونو په واسطه. او بل موږ وایو شمزې لرونکي نباتات زړه چې دي ځینې یې دوه، ځینې یې درې، او یا هم څلور جوفه لري. ورپسې دا زوز موږ بل برخه چې د کبان دي، کبان پیژنو. موږ وایو چې کبان چې دي هغه دغه کوم تیر فوسیلونه، دغه کوم فوسیلونه چې پاتې سوي دي یا پاتې شوني چې دي، هغه موږ ته دا ښیي چې کبان چې دي لومړني شمزې لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي، او دوی چې دي د رنګ او اندازې او څیرې له مخې یو د بل سره ډېر توپیرونه لري. موږ وایو دغه کوم کبان چې دي موږ او تاسو په دې باندې ټوله پوهیږو چې دوی ذاتي لامبو وهونکي دي، ټوله کبان ذاتي لامبو وهونکي دي، او د دوی کوم جوړښت دی د دوی غړي چې دي د بدن ده هغه د لامبو وهلو دپاره څه کوي ورسره مرسته کوي. لکه مثال شاپرونه موږ ویلی سو چې هغه د نباتاتو د مخ ته تګ، د دریدلو، او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره، همدارنګه د حرکت لپاره ورڅخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دي هغه کبان چې دي هغه خپل په ځان کې چې لري برانشونه لري، چې د برانشونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دوی برانشونه داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي، او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي، او کم کاربون دای اکساید چې د دوی د بدن د حجرو څخه راټولیږي هغه و اوبو ته چې کوي آزادوي. او زیاتره کبان چې دی هغه د هغه چې او دغه څخه د مسل تولید کې نه نور ماهیان یا کبان ورسخه رامسته کیږي. ورپسې راځو د کبان ډولونه. کبان چې دی هغه عموما په درو ټولګو وېشل شوی دی، درې کلاسونو باندې وېشل شوی دی، چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پېژنو. بې ژامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومېږي، دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګرد جوړښت لري او بدن چې دی هغه نرم دی، او موږ وایو دغه کم بې ژامو کبان چې دي د دوی سکلیټ چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوی دی، چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د لمپری او هیکفش ته ورکولی شو. او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دي دوی شاپرونه هم نه لري. ورپسې راځو کرپندوکي لرونکي کبان یا هم غضروفي کبان. دا کبان چې دي د دې یوازې بې له شارک او رې د دې نور کم ډولونه چې دي هغوی اول کې د غضروف څخه جوړ سوی سکلیټي برخه، خو د وخت په تیرېدو غضروف په هډوکي باندې بدلیږي، مګر شارک او رې چې دي د دوی هغه ډولونه دي چې تر همیشه تر پای پورې کرپندوکي جوړښت لري، یعنی په هډوکو باندې د دوی کرپندوکي سکلیټي برخه نه. بل موږ وایو د دې جوړښت دی یا شاوخوا چې د فلسونو په واسطه پوښل شوی ده، چې دوی تر ټولو قوي لامبو وهونکو په ډله کې شمیرل کیږي، چې د په دې کې چې دي ځینې د هګۍ په واسطه د مسل تولید کې او ځینې هم بچي زیږوي. ورپسې هډوکي لرونکي کبان وایي، چې د نامه څخه واضح معلومیږي چې د دې سکلیټ چې دی هغه د څه څخه جوړ شوی دی، د هډوکو څخه جوړ شوی دی، چې په دې کې ښه مثالونه موږ د زرین یا طلایي کب دور کولی سو، شیرماهي یا مرما او بل مرماهي، دغه رقم خال لرونکي کب، دا ټول چې دي د هډوکو لرونکو کبانو له ډلې څخه دي، چې د دوی څخه د غذایي موادو په ډول انسانان ورڅخه ډېره استفاده کوي. ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند بیاست، شنو غلاست نه هم ټولګي و اوم لوسته. راځو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پیژنو په دې څپرکي کې، او زموږ د نن ورځې موضوع چې د هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د درڅلوېشتمې صفحې څخه تر نهه څلوېشتمې صفحې پرې دوام وکړي. لکه څنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویلم چې دا د وینې اجزاوې چې دي هغه خپل زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کیږي جوړیږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومیږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسې ټولو لیدلی دی چې سړی یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې سر خلاصوو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کیږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي، هم دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي، او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او زمینوي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه همدارنګه د سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي او زمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتې دي او د زمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دي چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو پښې اوږو هډوکي چې دي شامل دي او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېر دی چې د وخت په تیریدو سره د هډوکو سره یو ځای کیږي او بل اخره اخر کې 206 هډوکي نزو د سکلیټ دندو ته سکلیټ چې دی هغه ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایي ساتنه لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویل چې هډوکي چې دی هغه د بدن داخلي اعضاوي داخلي غړي چې دي لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چکی ساتي همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه کولمې همدارنګه نور اعضاوې چکی ساتي دا رقم د ملا تیر دی چې هغه چکی شوکي نه خاص ساتي یعنی دوی چې دی دغه کم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دندې سرته رسوي مثال خبرې کوم منرالونه دي همدارنګه کلسیم دی دغه څه ډېر نور شیان دي چې موږ تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي مثال کلسیم دغه دی فاسفورس دی کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي ورستي او بل موږ وایو خوځښت چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو کوم مثال ځغستا د خبرې دی یا مثال د یو شی راپورته کو د لاس په واسطه دا ټول چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه سره که چېرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دی دوی موږ په اسانۍ سره سرته نسوای رسولی همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول چې موږ او تاسو په تیر لوستونو کې هم ویلي و چې د وینې کرویات دي چې مثال د مو اصفهات دي موږ ویلي و د غدي بل دغه رقم سره کرویات دي سپین کرویات دي چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې چې کېدل جوړېدل نو دوی چې دغه رقم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یې دي په هغه ځای کې جوړېږي ورپسې راځو د هډوکو جوړښت هډوکي چې دی موږ او تاسو په یوه چې د خپل یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دی چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي چې په دې کې چې دی د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي هم د رنګ کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه چې سي وي دي جوړ سي وي دي چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دی نه کوچنیان چې کله پیدا شي تر ډېر وخت موږ وایو د دوی هډوکو چې دی ډېر پاسته او ارتجاعي وي دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال لغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دی دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دی چې د خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دې کوم هډوکي چې دی هغه بیرته چکیر د وخت په تیریدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډول ویشل شوی دي چې یو متراکم هډوکي دی او بس فنجي هډوکي دی چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دی نسجونه چې دی هغه یو د بل سره ډیر نږدې ډیر په کلک ډول سره پراتی چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو چې دوی چې دی د دې کمې حجرې چې دی هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري او سفنج ډوله چې دی هغه به د دې کم حجرې چې دی نسجونه چې دی هغه په غیر منظم ډول سره یو د بسر په ډېر فاصله کې پاتې دي او د دې کم حجرې چې دی په وګ کې ژورتیا هم لیدل کیږي بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دی د دوی په داخل کې چې بي دي د هډوکو مغز قرار لري او همدارنګه د وینې رګونه چې دی هغه دغه هډوکو د پاسه د دوی هغه نری مثال ویشته ډول رګونه چې دی حالت چې لري قرار لري چې د دې لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کم شمزي لرونکي حیوانات، فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل سوي دي، چې اوږده هډوکي، لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي، د بازو هډوکي دي او دغه کم د پښو هډوکي چې دي، دا چې کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو. او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي، دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انعطاف کې څه کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال ښه مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی سو، همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی سو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي، هغه موږ او تاسې وایو چې دی نری پلن او سپک وي، او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي. چې په هغه کې موږ او تاسې مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مو هم وویل، د سینې هډوکي دي، د ورانه یا اوژې هډوکي دي او د سینې پنجره پکښې کې شمېرلی سو. ورپسې راځو کرپندوکي موږ وایو. کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظمه بڼه نه لري او نور هډوکي په سیر په اوږده، لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي. او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي، او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکشي کې لیدل کېږي. او ورپسې راځو بندونه. بندونه چې دي، دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېره زیات شجاع سره ساتنه وسي، مطلب ساتنه ډېره لازمي ده. او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورڅخه مثال ډېر ګټه اخیستل کېږي. چې خپل بندونه موږ په درې ډوله ویشو، چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه موږ چې مثال یعنی هیڅ ډول سره دوی چې کوي حرکت نه کوي، یعنی ډېر حرکت نه پکښې کې لیدل کېږي، خوځښت نه پکښې لیدل کېږي. او د دوی چې دي په هډوکې په ډېر نشت ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دي چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نه شوریدونکي، یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي. مثال لکه د چچر د هډوکو سره د پښتې د نشلېدو ځای دی. او دا رقم نور مثالونه هم شکولی سو، مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروف بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي، دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري، شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال شم مثالونه موږ کولای شو، زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې ورکو حرکت ورکو. مثال دغه رقم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکښې شمېرلی سو. موږ وایو شوریدونکي بطونه چې دي، دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنټ چې دي دوی ته څه ورکړی دي، یو سخت جوړښت دي ورکړی دي چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بل سره په اسانۍ نسي کولای چې جلا سي، یعنی یو د بل سره په نښتي ډول سره پراته دي. او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه به د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې به د هډوکي د مثال د شوېدل، چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي، د هغه لپاره وجود لري. او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډېر ډولونو ویشل سوي دي، چې هغه څخه یوې پنډوسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چپراس ډوله بندونه دي. کاسې ته ورته بندونه چې دي، دا چې دي هرې خوا ته حرکت کولی سي، لکه مثال موږ دورانه هډوکي ورکولی سو په نظر کې نیولی سو، دوی چې دي هم شاته هم مخته کولی سي چې حرکت وکړي. او پاتې سو چپراس ډوله بندونه چې دي، د لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو، دروازه چې دا یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیولسو، زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولای سي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل، یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه به ډېر کمزور او حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کم دورانه هډوکي چې و هغه به چې و یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته، نو دغه دپاره علاج نو. مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د اور اورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل، چې دا چې و د خسرې د لګن سره نشلېدل او انسانان کوسل د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډو کې د لو د حرکت نسوي پر کولای د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدہ و کړل. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دا ورځ موږ تاسو ته زو د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستنه کې موږ تاسو مایکرو ارګانیزمونه وپیژندل، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع پیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطر غشا شامل و، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې موږ ول د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. از موږ درس باید او د شمې صفې څخه تر دو پنځوسمې صفې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیتي عکس العمل، دوی چې دي کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کېږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کېږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګېږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادېږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده د بدن دویمه کرښه ده، او هغه وخت فعاله کېږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټین دی چې د انټي باډي په نامه سره یادېږي چې د بی حجرو په واسطه فعاله کېږي، هغه رامنځته کېږي کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي. د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې و هغوی د دې سرچشي کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه د دې په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دې له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دا کم انټي باډیانې چې دي دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش لکه چې موږ په نظر کې ونیسو، دي د ریزش انټي باډیانې چې دي هغه مطلب د لږ وخت لپاره، ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پای پورې پاتې کیږي. لکه د دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي، یعنی په یو وار شری وینس که دغه خزانې راوېستي بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پای پورې وجود لري کله چې جوړ شي. او انټي باډیانې چې دي هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټي باډي د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي، هغه انټي باډي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی، یعنی د هغوی مطابق انټي باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جنګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو لپاره د هغو لپاره د وقایه او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولای شو. واکسین چې دی هغه ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو دوی چې دی دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دوی یاداشت ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل سي، خپل واکسین چې دی هغه د میکروبونو کمزور سوي مړه سوي یا هم د دوی د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروټین اخیستل سوي یا ار ان اې اخیستل سوي، دا بس خط ترتیب سوي واکسین چې دی اول خو شي کوي اول دنده دا ده چې دی انټیجن په نش انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي نه زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کوم انټیجنونه یا اجنبي مواد چې دی وګوري ور باندې پیژني او بل چې دی مثال دا کوم معافیتي سیستم چې دی انټیبودیان چې دی هغه چې کې دې ته مجبور کوي تر څو د هغه میکروب د پاره یا د انټیجن د پاره د انټیبودیان جوړ کړي او دغه په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي د دې سره مبارزه وکړي او یو دی بل اساسي دنده چې سرته رسي هغوی معافیتي سیستم ته یاداشت ورکوي یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري داسې یو جوړښت لري او د دغو د پاره باید تاسې یو داسې انټیبادي جوړ کړي چې هغه څه ورسره له منځه ولاړ شي او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویل هغه مختلف ډولونه یې ځینې چې دی هغه کمزور سی وی لکه د شری ده هغه د هغه کم د شری وایرس چې دی هغه کمزور سوی برخه باندې چې کیږي د کمزور سوی برخه سره چې کیږي واکسین جوړیږي ځینې به چې د هغه میکروبونو مړه سوی برخه خسل کیږي لکه مثال د پولیو د دی د انفلونزا د دی او ځینې به چې هغه د میسنجر ار ان ا چې موږ ول در ان ا او برخه ځنه خسل کیږي چې خپل دا مسنجر ار ان ا دا پیغام رسول د اند سره ترسي دوی شي به دي موږ وایو چې دا د مسنجر ار ان ا برخه ځنی اخلي چې بیا د دې په واسطه د مافیت سیستم ته لا شوونه کوي چې دا سی وایرس دی دا رقم خصوصیت لري دغه جوړش دی او دا رقم پروتین پکې کار کوي دی چې پاره کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې کې یادولای شو او د لومړي ځل لپاره چې و دا د ایڈوارد جینر له خوا لومړنی واکسین جوړ شوی چې هغه دغه د چچک نه جوړی کسان چې کم لیدل هغوی به ډیره کسان لمنځه تل خپل ژوند ته به دوام نه سوی کولای او ځینی چې به وسخه وژغورل سوال یعنی د دغه ناروغي څخه به ژوندۍ راوتله هغوی چې به بیا به په هغه ناروغي ناخته کېدل نو بیا دغه ایډوارد جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه دغه برخه واخیستله او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو د عمر تر پایه پورې د دوام کوي یعنې ضرورت نشته چې هر پله واخیستل شي او د کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل شوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اختنسي باید ورته ورکړل شي ځینې ناروغي دي ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ده. سرطان چې د تاسو ټول به د دې نوم اوریدلې اوس چې څومره یو خطرناک ناجوړي ده او ورسره څومره کسان له منځه ځي سرطان موږ وایو چې څه ډول من سره زیدي چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه سي دا څخه سرطان رامنځته کیږي سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او حالت چې کې حياتي فعالیتونه مختل کوي او کله چې موږ ویلي و چې تی حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې له منځه وړي تر څو د غس ختمور جوړ نسی خو ځینې وخت تی حجرې هم نسی کولای چې دی چې کې کنټرول کې او له منځه یوسي چې هغه د ډیرو د سرطان دونه پر مختل شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کیږي د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیات په واسطه د ورانګ په واسطه یا هم د کیموتراپی په واسطه د دې علاج کیږي چې هغه مثال د رقم سرطانونه چي دي او غوښتي چې یوته د جراحي عملیات لاري د تومورونو ورته ایسته کی او سرطانونه چې د خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو د لایل لامل رامسه کیږي مثال خبرې د صحیح غذایی رژیم نه دلودل یا صحیح تغذیه نه کول او همدارنګه د تنباکو د دې شانس استفاده چې سوجو سرطان رامنځته کوي دغه څه ډېر نور ډولونه دي چې هغه لامل سرطان رامنځته کیږي د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایو چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي د ژوند طرز هم کېدلی سي جنیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جنیټیک له لارې انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي ولای هم لیدل کیږي مثال په هغه کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کیږي یعنی وزن یو دم کښته لږیږي همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي وسره د بدن په زینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټې ډول جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اوازې تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دا رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم شان چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسمومیت. د دې لپاره چې موږ د ډېرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغو مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابرېږي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسیدلو لپاره ډېر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې چې شامل دي قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چېرې موږ اصلي خواړه او خرو مګر مرستندوی خوړه و نه اوسې چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې وړ وګرځي، نو دا کم خوړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایی رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه وایو. په تېرو لوستلو کې موږ تاسو پروټینونه، شحمونه او قندونه پیژنل، اوس راځو ویټامین پیژنو. ویټامین چې دی تقریبا 500 کاله مخکې کوم کس چی مسافرین و د یو ځای څخه بزې ته به سفر کوي، نو مطلب ډیر اوږد سفر به و چې دا هغه په جریان کې به دغه کوم مسافرین چې و د دوی اوري به ویني کېدلې په خوله کې به ټپونه یا هم هغه ډیرې موږ په عامه سلات چې په خېدله خوله هغه رامنځته کېدله. نو کله چې به دغه کسانو مثال لیمو، مالټه، کینو او رومی وخوړله، بیا به دغه اوري نه ویني کېدلې. مثال یې د دغو تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل. وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی سره، یعنی ویټامین چې دی په ډیره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی. چې کچیر مثال دغه ویټامینونه په ډیر اندازه کم سي، حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او کم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړي په نامه سره یادیږي. ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډوله عمومي ویشل شوي دي، چې یو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي، یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي. په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دی ویټامین سي او ویټامین بي راځي، چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دي هغه د پښتورګو له لارې اتره کیږي. ویټامینونه چې دی غوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري او دی په بدن کې په زیات اندازه نه ذخیره کیږي. او پاتې سو په شامو کې وړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دی لکه ویټامین ای، ویټامین ای، ویټامین دی او ویټامین کی چې د دې موجودیت په بدن کې ډیر مهم دی. لکه ویټامین ای چې د کچيري هغه په بدن کې کم اسې د شبکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني، دا هغه نه جوړې سره انسان مخ کې. او ویټامین دی چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډیر ضروری دی، چې کچیر په تر خپل اندازې ډیر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کیږي، یعنی هډوک نرمیږي. او کچیر تر خپل اندازې ډیر زیات هم سي هغه چې دی د ورشتانو تویدل، زړه بدوالی، د بندونو او هډوکو خوړ او د اند نسناستي لامل هم کېدلی سي. نو باید ویټامینونه چې دی دغه کم په غوړو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي. دا رقم موږ مختلف ویټامین ای، دی، ای، کی، هر یو چې دی خپل ځان ته مهم دی او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري. ورپسې راځو اخیرنی موضوع پر روغتیا او سلامتی باندې، د الکولو درملو اغیز. په دا کوم درمل چې دی هغه په مختلفو ډولونو پیدا کیږي. مثال ځین درمل چې دی د درد ضد دی، د بکتریا ضد دی، د الرجي حساسیت ضد دی، د اعصابو لپاره ځینې موثر دی. دا کوم ډیر نور درمل دی چې هغه زموږ چې شي کوي د بدن کې چې راولي پر ازموږ د بدن پر اعمالو باندې تغیر اغیز اچي او تغیر پکې راولي، چې دا به موږ ټول د درمل یا ډرګس په نامه سره یادوو. درمل چې دی ځینې فرق کوي، ځینې چې دی زموږ پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر نه اچي، یوازې د درد تسکین او یا هم زموږ پر کم هوشیاري هیڅ چې دی هغه نه راته کمزوري کی، خو ځینې چې دی هغه پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر لري، چې هغه باید په صحیح ډول سره د ډاکټر په توصیه سره موږ چې کوم مخته یوسو کچيري هغه په سم ډول سره. مثال ډاکټر موږ ته نیو ویلی هغه او خو هغه کې دیس چې موږ د ډیرو مختلفو ناروغیو سره مخامخ کی او هاند هغه معتاد مو کی، او الکول چې دی هغه مایه چې د نانو میوې څخه جوړیږي، او دی چې دی خپل پر مرکزی عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او زموږ صحت لپاره ډېر تاوان لري، چې اند سره تانونو لامل هم کېدلی شي. تاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.